افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د می تر لومړۍ نیټې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات چارواکي تېره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتېرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هېواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د کرملین منتقد الکسی ناوالني پرون په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. مشبر خبرونه. د هرات چارواکي تېره شپه په شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتېرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات والي عبدالوحید قطالی تېره شپه ناوخته خبر اعلان وویل د دې ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ په موټر بم چاودنه کې دوه سرتېري وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. د هرات والي وویل سیمې ته د نوي ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شا وتنبول شول او ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوسته.
پلیس مقاومت کرد، اتفاقی برای پلیس نیفتاد. پس نیروهای ویژه امنیت جابجا شدند در ساحه.
خو یې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه. دغه سرچینې دغه راز ویلي په نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلي، خو تر اوسه یې دقیق ارقام نه دي معلوم. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یوې هلیکپټرې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. د وزارت په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاوز بلک هاک هلیکپټره پرون ماښام د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې ته اړ شوه چې چا ته پکې زیان نه دی رسېدلی. خو د هلمند د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې لږ تر لږه درې سرتېري وژل شوي دي.
زموږ د معلوماتو په اساس هلمند ولایت شورا نظامی اډی کې وی الکتر سکوت کړی دی چې په نتیجه کې درې کس سربازان شهیدان دي. تر اوسه پورې نور معلومات لاسته نه دی راغلی.
د هلمند امنیتي چارواکو تر اوسه پورې د دریو سرتېرو د وژل کېدو خبره نه ده تایید کړې. تر دې وړاندې د تېرې کپ میاشتې په 28مه د پوز یو هلیکپټره د میدان وردګو په بیسودو ولسوالۍ کې د عبدالغنی علیفور وسلوالو ویشتلې و چې نه پوځیان پکې وژل شوي وو. له افغانستان د ټولو امریکایي سرتېرو د وتلو هغه ضرب الله جلال ته په ورنږدې کې دوه چې د امریکا او طالبانو د تیر کال د دوحې په تړون کې شوي. طالبانو یو ځل بیا له واشنگټن نه غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د کتنې په ترڅ کې کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې دوی په دې ټینګار کړی چې د دوحې تړون باید بشپړ عملي شي او تر ټاکلې نیټې یعنې د می تر لومړۍ نیټې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. امریکایي لوري تر اوسه د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر می میاشتې ټول امریکایي سرتېري له افغانستان وباسي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده اعلان کړې. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د په نیمروز کې د کمال خان بند د پرانستلو په ویاړ د کرکټ لوبو په ترڅ کې نن په پام کې ده چې په کندهار کې د کرکټ شل اوره یوه لوبه ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبره په دې لوبو کې د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړي په دو لوبډلو کې سره مخامخ کیږي. د دې بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
د کرکټ میډیا تلانو ترمنځ په لوی کندهار کې نن د کمال خان بند پرانستلو په ویاړ یو شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. د ویلو دا چې دغه لړۍ له کابل راپیل شوه او تر کندهار راورسېده.
د کرکټ بورډ په خبره پر راتلونکي کې به هم دغه لوبي په نورو ولایتونو کې وشي. خبرونه لازم دی رادیو اوري. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هېواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستن شرانر بورګنر تیره شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل، په داسې حال کې چې د برما پوځ د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي، په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګنر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د غمیزې د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې ملکي حکومت نسکور شوی او قدرت پوځ په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. د انډونیزیا پولیس په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلیا داعش د ایدیالوژۍ د یو مشکوک ملاتړي او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي. د پولیسو په خبره دغه مشکوک کس پرون د پلازمینه جاکارتا د پولیسو په ملي مرکز کې د ډزو په تبادله کې وژل شو. د پولیسو مشر لستیو سیګت پرابو وویل دغه 15 کلن حمله کوونکي تر دې پیښې مخکې په خپله ټولنیزه شبکه کې د داعش د بیرغ عکس خپور کړی و. پولیسو له وړاندې په انډونیزیا کې چې د نړۍ په سطح د مسلمانانو لوی اکثریت پکې دی، د تروریزم ضد خبرداری ورکړی و. د کرملین سرسخت منتقد الکسی نوالنی پرون چهارشنبه په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د ویلي تر هغو چې د ملا د درد او د پښو د بې سده کېدلو مناسبه روغتیایي درملنې نه وي شوې، دغه اعتصاب به دوام ولري. نوالنی د انستاګرام په یوه پوسټ کې چې د مدافع وکیل خپور کړی دا خبره کړې او ویلي د لوږې اعتصاب اعلان کړی او غواړي د قانون له مخې یو ډاکټر ولري چې د کتنې زمینه ورته برابره شي. څلور څلوېښت کلن نوالنی د موسکو په 100 کیلومتری کې په یوه زندان کې چې ډېر سخت مقررات پکې عملي کېږي بندي دی. د کرملین منتقد الکسی نوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني روسیې ته له ستنېدو سره سم د موسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول شو. او د اوکراین چارواکي وایي په پلازمینه کیف کې له راروانې دوشنبې به ښوونځي او وړکتونونه تړلي وي او پرامه ترانسپورټ به هم محدودیتونه وضع شي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې په اوکراین کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې او په دې وایروس د مړینو شمیر په ډراماتیک توګه په زیاتېدو دی. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولیدي ازادي رډو په وب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې باید د مۍ تر لومړۍ نیټې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي.
د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هېواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی.
په کندوز کې هغه ښځې چې د خپلې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده وایي خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي او اوس له جدي ستونزو سره مخ دي. چارواکي وایي په کندهار کې سکال شاوخوا 10 ټنه شات تولید شوي، خو د شاتو تولیدونکي وایي بازار نه لري.
یا دا موږ بازار د اصل سمسي خلک روزان زروش کوي چې هر سړی دا کار وکړي.
په سیمه ایزو نړیوال موضوعات کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی، خو په ټول هیواد کې به محدودیتونه وضع نه کړي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اساسي بشري حقونو کې مو د فردي ازادیو د حق مسله څېړلې او ژوند په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واوري چې لکه له زرو استفاده پیل شوې ده.
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوی ده.
مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبانو له امریکایي چارواکو غوښتي چې تر ټاکلې نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د دوړ لور ترمنز د په دوه کې د شوی تړون لمخې هم ټاکلې نیته د مې لومړی نیته د خبره په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. ښاغلي خلیل زاد دغه راز په دوه کې د افغان دولت له مرکچیانو سره هم کتلې دي. په دې اړه تفصیل اسد الله لودین اوروي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مهلت ته ټیک یو میاشت پاته ده. خو د امریکایي مشرانو له څرګندونو ښکاري چې د وخت پورې وټل ورته امکان نه لري. تازه طالبانو د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د کتنې پر مهال یو ځل بیا ټینګار کړی چې واشنگټن باید د ځواکونو د وټلو په برخه کې د دوهې د تړون د اجمنه عملی کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون د طالب استازو او زلمی خلیلزاد د لید کاته د سې شنبې په ماښام شوي، خو جزئیات پرون ناوخته خبر شول. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې دغه خبرو کې ډیر ټینګار د دوه تړون د ټولو مادو په عملي کولو و.
دواړو لوریو توافقنامې ته په خپلو ژمنتیا او ټینګار وکړ. د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هېواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی. په ناسته کې همدارنګه د پاتې ټولو بندیانو د خلاصون او د تورو لیستونو د ختمولو او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه بحثونه او خبرې وشوې.
ښاغلي خلیلزاد دوه کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي له مشر معصوم ستانکزي او یو شمېر نورو غړو سره هم کتلې دي. د دولت پلاوی پرون په یو ټویټ کې ویلي د لیدو کتو کې د سولې بهیر پر ګړندیتوب او د ترکیې غونډې په اړه خبرې وشوې. د لیدو کتو داسې مهال شوې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت رالنډ شوې. طالبانو له دې وړاندې ان خبرداري ورکړې چې امریکایي ځواکونه د میتر لومړی نیټې ونه وزي بیرته به بریدونه پرې پیل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تیره اونۍ سپینې ماڼۍ کې د خپل لومړني خبري کانفرنس پر مهال وویل د میتر لومړی نیټې به له تخنیکي پلوه ورته سخته وي چې ځواکونه وباسي. بایدن ونه ویل چې تر څه وخته به یې ځواکونه افغانستان کې پاته کیږي. خدای په ډاګه کړه چې راتلونکی کال به یې سرتیری دغه هیواد کې نه وي. له دې سره بیا امریکایي رسنیو وویل د هغې هیواد استخباراتي ادارې بایدن ته دا مشوره نه ورکوي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي. امریکا دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د خپلو سرچینو په حواله د دې سرتیرو شمیر 3500 ښودلی. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي که دوی خپل ځواکونه له یوې مخې وباسي، طالبان به 2-3 کلونو کې ډېرې سیمې لاندې کړي او د دوی په باور د داعش او القاعده فعالیتونو ته به زمینه برابره شي. له دې ټولو سره سره ډېرې سترګې اوس د ترکیې غونډې ته دي چې ممکن نږدې راتلونکي کې جوړه شي. دغه غونډه چې افغان چارواکو ځانګړی فرصت یاد کړی د امریکا ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو لورو لخوا په دې هدف جوړیږي چې افغانستان کې په سیاسي جوړجاړي د قدرت ترویش او د جګړې په پای ته رسولو خبرې پکې وشي.
و امریدل چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلې. دا مهم واورېدل چې طالبانو د قطر د دفتر ویاند ویلي چې په دې کتنه کې طالبانو له خپل لوري په دې ټینګار وکړ چې له امریکا سره د تیر کال د دوهې د تړون باید بشپړ عملي شي او تر مې میاشتې ټول امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووزي. دا کتنه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې د امریکا له لوري بیا ګړندې شوي او دغه راز په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ ترکیه هم د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تر اوسه یې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو مختلفو لورو ویلي چې ښایي دا غونډه د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې جوړه شي. ټولې هلې ځلې د دې لپاره کېږي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي، خو له پرله پسې غوښتنو سره سره چې له طالبانو په دې وروستیو کې شوي چې تاوتریخوالی کم کړي، په افغانستان کې بیا هم جګړې دوام لري او له مختلفو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکول کېږي. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د هرات چارواکو په شینډن ولسوالۍ هم تېره شپه د طالبانو د یوه برید خبر ورکړ. د دغو جګړو په ترڅ کې په افغانستان کې بیا هم ډېر کسان وژل کېږي، اکثره ولسي خلک. په کندز ولایت کې بیا هغه ښځې چې د خپل کورنۍ نفقه ورلغاړې ده وایي خپل عزیزان یې په جګړو کې لاسه ورکړي او اوس له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر دغو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو په کورونو کې د کار کولو له لارې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروي او تر اوسه چا ورسره یا کومه محسی ورسره لازم مرسته نه ده کړی. نور به په دې رپورت کې وورو.
د 50 کلنې مریم میړه 15 کال وړاندې د کندز په چهاردری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړې کې وژل شوی. نوموړی اوس له خپل وطن او کوچنیانو سره د کندز ښار د خان آباد بندر سیمې کې په یو زاړه کور کې ژوند کوي.
ما شانه ما بار میکنم چپ چپ مقدم یارم مردم درخته قاچی میکنه.
زه کلیو ته ځم هلته چې خلک د ونو شاخونه پرې کوي هغه راټولوم او دغه راز ځوزان راټولوم او بیا یې پر خپل اوجو کور تراولم. د خلکو په کورونو کې کار کوم، کالی پر منځم او له همدې لارې د خپل بچانو ډوډۍ پیدا کوم.
دغه مېرمن پر دې سربېره چې د خلکو په کورونو کې کار کوي د پیسو په بدل کې د خلکو څاروي هم ساتي چې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د مریم چیره هغه ستونزې او ناخوالې بیانوي چې دا په دې موده کې ورسره مخ شوې ده.
یک دانه اس وا وردم، دو دانه ګوسله را وردم، کرایشه یک ماده دو.
زه دلته په 1000 افغانۍ یو اس او په 2000 افغانۍ دوه خوسی هم ساتم، ځکه زه ورته اوبه خوراکي توکي ورکوم او غوجلې هم ورته پاکوم او بیا څښتنانې ماته پیسې راکوي.
د دغه شزه لور رقیه چې 13 کلنه ده، 3 کاله کېږي کونډه شوې او 3 کوشنیان لري. رقیه وایي چې اوس له بیلابیلو ننګونو سره مخ ده.
بچی ما مم شي چې یک دنه پر سینه پر شهید ته د مزه خاطر در بدري برامدم.
په جګړو کې زما میړه شهید سو او د ماما زوی می هم شهید سو، نو مجبور شوم چې د خپل مور سره د کندوز شهر ته راکړسم. زه اوس د خلکو کالی پرمینځم، ډوډۍ پخوم او د خپل یتیمانو ډوډۍ پیدا کوم. موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو، له دولت او شتمن خلکو غواړم چې له موږ سره د مرسته وکړي.
دا یوازې مریم رقیه نه دي چې په جګړو کې د ژوند ډېر څه له لاسه ورکړي، بلکې اوس مهال په کندز کې په سلګونه مېرمنې له ورته برخلیک سره مخامخ دي. د 40 کلنې شاګل میړه هم په جګړو کې وژل شوی دی.
موږ
جګړو اړ کړو چې له خپل کلي کډه وکړو، در په در یو، هیڅ شی نه لرو. اوس هم په همدې کنډواله کور کې له خپلو 50 ماشومانو سره ژوند کوم. د خلکو په کورونو کې کار کوم چې د خپلو ماشومانو نسونه ماړه کړم.
دغه کونډې زیاتوي چې د بیوسۍ او اقتصادي ستونزو له کبله کوچنیان یې له ښوونې او روزنې څخه محروم شوي دي او اوس مهال یو شمېر په شاقه کارونو بوخت دي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ وګټي.
چی خواهد شد چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی چطوری دامادم کل کندیمای دور است جبری.
به اوز بوله در گاونده هوا پاکستان و گوره تو مدام مکنه.
خواه باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د جګړو نا امنیو او نورو عواملو له امله د بې ځایه شو پر ستونزو خبرې کوو. ازادي رادیو اورې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دی او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. نړیوالو رسپانو هم په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور ته کتنه کړې ده. فریبا ظاهر ته بخښ شو.
فلادلفیا انکوایرر یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی سوله به په افغانستان کې نه وي مګر تر څو چې د ښځو حقونه خوندي سوي نه وي. لیکوال وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان نه خپل وتل ارزوي، باید پام کې وي چې د ښځو یوازې پرېښودل به طالبان اسانه واک ته ورسوي. لیکوال د یوې فعالې افغان مېرمنې فوزیه کوفي په حواله ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بیړني وتل به د سولې بهیر ګډوډ کړي. مېرمن کوفي په دوحې کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له یوه له څلورو ښځینه غړو څخه ده. فلادلفیا انکوایرر دا هم لیکلي چې د امریکا د استخباراتو ادارې د بایدن حکومت ته ویلي چې که چیرې امریکا په بیړه له افغانستانه ووځي، طالبان به شایي په دوو یا درېو کلونو کې واک ته ورسېږي او دا به القاعده او داعش ته بیرته زمینه برابره کړي. فورن پالیسی بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د شوزو د ونډې پر کموالي او مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو بیرته راتګ او له افغانستان څخه د امریکا په بیړه وتل د افغان شوزو د دوو لسیزو پرمختګونه ګواښي. لیکوال د افغانستان د سولې بهیر پیچلی بللی او وایي داسې نه هیله کوونکې پایلې ته نږدې کېږي چې یو ځل بیا ښځې د ټولنې څنډې ته کوي او د دوو لسیزو لاسته راوړنې یې له پامه غورځوي. په تیرو شپږو میاشتو کې حبیبه سرابي یوه له هغو څلورو میرمنو څخه وه چې د افغانستان دولت لخوا په دوحې کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو لپاره ټاکل سوې وه. د رواني میاشتې په لومړیو کې بیا میرمن سرابي یوازینۍ میرمن وه چې د مسکو په غونډه کې یې برخه واخیسته. فارن پالیسی د بشری حقوقو د سار سازمان د ښځو د چارو مشر هیدربار په حواله لیکلی چې په دوحې او مسکو کې د سولې خبرو په ترڅ کې د ښځو ونډه خندونکې بللې ده. هیدربار ویلی افغانستان یو ګام شاته دی چې یو نیمګړې سوله راولي.
ازادي راډیو اوري. په کندهار کې سکال شاوخوا دیرش ټنه شات تولید شوی دی. کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي دا شات د چې د کندهار ښار او ولسوالیو څخه ترلاسه شوي بیلابیل ډولونه لري، خو ډېرې د ریحان په نوم شات دی. له بلې خوا د مچیو روزونکي وایي د شاتو د پلورلو لپاره مارکیټ نه لري، ځکه دوی اړ کېږي چې په ډېر کم قیمت یې وپلوري. نور په دې رپورټ کې.
د مچیو په دې فارم کې سږ کال 4000 کیلو شات ترلاسه شوي. د دې فارم مسؤل جمال الدین 4 کال مخکې د شاتو د مچیو د روزنې کار له 4 صندوقه راپیل کړ چې اوس شمیر 150 صندوقونو ته ورسوي. جمال الدین هر کال د پسرلی د شروع څخه بیا د منی د موسم تر وروستیو ورځو پورې 4-5 ځله د بیلابیلو ګلانو شات راټولوي او په بازار کې پلوري. جمال الدین وایي اوس تر پخوا ډیر خلک د شاتو د مچیو پر روزلو بوخت دي، خو په خبره یې که د اصلو د خرڅلاو لپاره بازار ورته پیدا سي نو ډیر نور خلک به هم تشویق کړل سي.
یا دا موږ بازار د اصلو سم سي خلک روزانه زروش کوي چې هر سړی دا کار وکړي او د اصلو ته یو بازار پیدا سي، روی یو خواته ووځي کار ان شاء الله نورم سمیر. دلته په کندهار کې موږ یو د پسرلي د ګلانو اصل دي، د لاچی په نامه ورته وایي، دغه د ولود اصل دي او یو د ریحانو شاس سلرو چې هغه ورورجان په مونږ کې دي.
کندهار کې لتیر څوکل نورایسي سلګونه کروندګر د شاتو د مچیو پر روزلو رسېبې دي. د شاتو د مچیو د لومړنیو روزونکو څخه یو هم عبدالباری دي چې په خبره لس کال مخکې په کندهار کې د شاتو د مچیو روزنه هیڅ رواج نه و، خو د لومړي ځل لپاره د چاره پیل کړ چې ورسته نور خلکو هم دغه کار ته مخه کړه. عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپل مچیو روزي، بلکې پر نورو یې هم پلوري.
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نشته. زموږ دغه د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات دي چې د دې کښته یوازې په کندهار په هلمند کې کېږي، نور په افغانستان کې نه کېږي او په نورو دنیا کې خو بېخي د دې کښته نشته.
د کندهار په بازارونو کې د بې کیفیت شاتو پلور یوه بله ستونزه ده. د شاتو یو پلورونکی شیر محمد وایي یو شمیر کسان بې کیفیت شات په ارزانه بیه پر خلکو پلوري چې له امله یې د سمو او با کیفیت شاتو بیې ته زیان رسېدلی.
موږ هغه هغه سم شي داسې شی نه چې بېخي په ګره افغانستان کې هم نه پیدا کېږي، معنا نه پیدا کېږي، مګر دلته زموږ نرخونه را خراب کړي چې هغه شات په 1500 افغانۍ هم نه راخرڅېږي.
په کندهار ښار او ولسوالیو کې د شاتو د مچیو د ټولو فارمونو شمیر 850 ته رسېږي چې سلګونو کسانو ته پکښې د کار زمینه برابره سوې. د کندهار د کرهنې او مالدارۍ رئیس حافظالله سیدی وایي سږ کال له دغو فارمونو شاوخوا 10 میټریک ټن حاصل ترلاسه سوي. د ښاغلي سیدی په خبره په دغه شاتو کې تر ټولو ګران بیه شات د ریحانو دي چې یو کیلو په 600 افغانۍ پلورل کېږي.
په کندهار کې تقریبا سږ کال کمال خان چې موږ سره دي نه هیڅ نیم میټریک ټن د شاتو مختلف نوع په مختلفو ولسوالو کې دا موږ تولید لرو چې په دې کې زیات د ریحانو دي، د یوکالیپټس لاچی دي، اغزي په نامه باندې دي، زیری دي، د دغه ګلونو څخه لاسته راغلی دي. خو په دې کې د ټولو نه قیمت شات چې دي هغه د ریحانو دي چې یو کیلو په 600 افغانۍ باندې او دغه نور چې دي بیا همداسې په تدریج سره تر 2500 افغانو پورې په مارکیټ کې خرڅېږي.
په کندهار کې په تیرو لسو کلونو کې د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې د زعفرانو کښتونه، د پستې او خرما د باغونو کښېنول، د کبانو، مچیو او چرګانو روزل هغه نوې تجربې دي چې کروندګرو او مالدارانو ته اقتصادي ګټې رسولي.
از
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نظر کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ ازادي رادیو او ریاو سمي وسمي ځاونړيواله موضوع د پاکستان صدر اعظم عمران خان وايي هیواد د کورونا له دریمې څپې سره مخامخ دی خو په ټول هیواد کې به محدودیتونه ونه لګوي عمران خان پرون چهارشنبه وویل داسې وه لار باید غوره شي چې هم ورسره کورونا کنټرول شي او هم بې وزلو خلکو ته زیان ونه رسیږي تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون چهارشنبه د سراسري ټول باندې یا قرنټین لګول رات کړل خو وی منله چې هیواد د مهال د کورونا له درېمې څپې سره لاس او ګریوان دی خان د همغږی ملي کمیټې ته وویل دوی باید د کورونا ویروس د مخنیوي او د پاکستان اقتصاد او د غراز بیوازلو خلکو ته د زیان نه رسیدو ترمنځ یو متوازن چلند خپل کړي د پاکستان حکومت په پام کې لري هغه څه ته چې زیرک محدودیتونه بلل کیږي مخه کړي چې له مخې به یې د کورونا ویروس د کابو کولو لپاره پر وړو سیمو د لنډې مودې لپاره محدودیتونه ولګول شي که څه هم د خلکو پر غونډو عامه ترانسپورت محدودیتونه لګول شوي او په ځینو ایالتونو یا هم د دغو ایالتونو په مرکزونو کې د ماسکونو کارول جبري شوي خو خلک دغه مقررات دومره نه رعایتوي د پاکستان د روغتیا وزیر فیصل سلطان وویل د چین لخوا د سینوفارم په نوم د کورونا ضد نږدې 8 لک ډوزه واکسین خلکو ته لګول شوی دی د زیات کړه 15 لک ډوزه نور واکسین چې له چین څخه رانیول شوي 2.5 لک پاکستان ته رسیدلی دي پاکستان په پام کې لري چې د روغتیا نړیوال سازمان څخه نور واکسینونه هم ترلاسه کړي اسلام آباد خصوصي سکتور ته هم د کورونا ضد واکسین د واردولو او خرڅولو اجازه ورکړې ده خو د واردولو شرکتونو او حکومت ترمنځ د واکسین د بای پر سر اختلافاتو د واکسین دغه بهیر زندنې کړی دی د پاکستان حکومت ور مورس هم په کورونا ویروس د 4,500 نورو کسانو د اخته کېدو او په دې ویروس د اتاو یا نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ تر اوسه دغه هیواد کې د کورونا څخه باندې شپږ نیم لکه پیښې ثبت شوي او نږدې 4,500 کورونایي ناروغان مړه شوي دي
تاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامان صالحنا محمد مدنی ازادي راډیو سره ته تماس کیما لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومه ده که دېستو کې چې دا وکم دارانونه په ټول افغانستان کې رااله او په نورستان کې هم دا ورستو ډېر زیات دارانونه وشو همدارنګ وره هم په مرکز تارون او د نورستان په وامان صالح کې وره هم اوریده او دا ورختونو په وجه باندې دا ومال سوالي او دا ارون کرمن چې کوم مسیر ده په دا مسیر کې ډېر زیات دا کانو لا ورزیدلې ده او غره خویدلې ده او دا د غره خویدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز پارون ته غځېدلې لاره بنده ده او مسافر ډېر مشکلاتونو سره لاس او ګرېوان دي حتی کوم مسافر چې نګرار نه یا هم کونه نه راځي هغوی د لارې د بندېدو د وجې نه بېرته هغوی خپلو کورونو ته واپس شول زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه لارې پاکولو لپاره جدي اقدامات وشي وسلام علیکم
د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره خان د پیغام تاسو پرې موږ د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کوم مرستې کوي هغه د مجاهد طالبان ولاسته کولی چې په طالبان کې و د استره وانه د کوم هغه د خان چې خلک نو مسکینان دي نه دا چې د خلک دي دا مو برس خاص و د مړو خلکو سره شي ما د جخپور مقامات سره دا وښنه ده چې دا مرستې کوي مرستې چې راځي هغه مو مسکینان ته ورسېږي والسلام په احترام
زه اسلام د کورل څخه زما غوښتنه ده چې دا الکترونیکی تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هر کله کوو ادارې مې سیا څخه موږ غوښتنه ده چې د خپل پری کې تر شا ودرېږي مننه را دې اړوند ده بات
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټونکو ماشين کې پریخو کور مو دن پیغامونه راته پریک دی او موږ هم درته تل خبرو د خبرونه دوه منې مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې ځې خبرونه اورېدې اساسي بشري حقوقو کې مو د فردي ازادیو د حق مسله چېړلې او د ژوند په شیبو کې به د زرو او زرګرو په اړه نور معلومات واورې
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوې ده.
دغه ورځ به د هراتې او کندارۍ غاړو په اړه هم یو راپور درته خپور کړو، خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د هرات چارواکي تیره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې د دوو سرتیرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات والي عبدالوحید قتالي تیره شپه ناوخته خبرلانو ته وویل د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانې او د ملي امنیت د ودانیو ترمن وسلوالو لومړی موټر بم چاودنه وکړه چې په نتیجه کې دوه سرتیري وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. له بلې خوا یوې بلې امنیتي سرچینې بیا د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه. دغه سرچینې ویلي په دې نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلي، خو تر اوسه دقیق شمېر نه دی معلوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي یوې هلیکپټرې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله بېړنۍ ناسته کړې چې چاته پکې زیان نه دی رسېدلی، خو د هلمندي ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل په دې پېښه کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي. د هلمند امنیتي چارواکو بیا د درې سرتیرو وژل کېدل تر اوسه نه دی تایید کړي. له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو هغه ضرب الله جل ته په ورنږدې کېدو چې د امریکا او طالبانو د تیر کال د دوحې په تړون کې شوی. طالبانو یو ځل بیا له واشنګټن نه غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. د خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د استازي د نړۍ له قدرتونو وغوښتل چې په دې هیواد کې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د انډونیزیا پولیس په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ایدیالوژۍ د یو مشکوک ملاتړ او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي. دغه مشکوک کس پرون په جاکارتا کې د پولیسو په ملي مرکز کې د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی. د کرملین کلک منتقد الکسی نوالنی پرون په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د ویلې تر هغو چې د ملا د درد او د پښو د بې سده کېدو مناسبه روغتیایي درملنې نه وي شوي، دغه اعتصاب به دوام ولري. کمو وخت ویری دی او نور خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې دې چې دوه ونې زو خبرونو ته ور ورسیږي، یو بل راپور لرو. خای د هراته یو کندارۍ غاړو صفت به مو ډیر اوریدلې وي. هغه غاړه چې د خزو په ګوتو په بیلابیلو ډولونو خامک دوزی شوی او دوزی کیږي او ډیرې نارینه په تیره ځوانان ډیر خوښوي. خو د دوه غاړو بازار څنګه دی په دې راپور کې به وورو.
پینځه دیرش کلنه فاطمه د هرات ولایت د اوبې په ولسوالۍ کې اوسیږي. د نارینه کالیو د غاړو په جوړولو د کور خرڅ ګټي. دا وایي میړه یې بله میرمن هم لري او د دې او اولادونو لګښت یې په سمه توګه نه ورکوي. دا په هره غاړه یوه میاشت خواري ګالي، بیا یې بازار ته وړي او تر شپږ زرو افغانیو پورې پلوري. دا وایي پنځه لس کاله کېږي چې پر غاړو ټوکرانو او شالونو خامک دوزی کوم. مخکې مې ډېرې جامې ګنډلې، خو اوس تر ډېره حده غاړې ګنډم. د ډاکټر رخت او بوټونو لګښت په همدغو غاړو ګنډلو پیدا کوم. په افغانستان کې د هراتی افغاني غاړو بیلابیل ډولونه پیژندل شوي. د دغو غاړو مینوال ډېری ځوانان او په تېره هغوی چې کوژدې کړي وي. سره له دې چې د دغو غاړو بیې لوړې دي، خو له دې سره سره هر ورځ د مینوالو شمیر زیاتیږي. حمید چې شپږ میاشتې مخکې کوژده کړې وایي تر اوسه یې د کالیو دوه غاړې په لس او پنځلس زره افغانۍ پیرلې دي.
هره غاړه تر پنځلس زرو افغانیو پورې بیه لري. لاسي غاړې ډېرې ښې دي خو بیې هم لوړې دي.
نصر الله احمدی د نارینه او د غاړو او د خزو د شالونو لورنځی لري. د ده په خبره ځوانان هراتې او کندارې غاړې ډېرې خوښوي.
همین قیمت هست ولی ایخانوی هراتی
هم در کنداره غارو بایی تر لزره او در هرات ها غوت را تزره یا لدیل وری بایی لری کمپیوتری غاری لا تسوه تر زر افغانوی و پوری پلورر کیجی خو بایی در تیرو کلونو پا پرتل لوری سویدی
دیره خمک گندون که کلیوال خزی دی چه در نارینه و در غارو و در خزینه کالوی و در گندل و للاری در خپل و کورون و لگخت تامینوی سره لدی چې دغه حرفه په هرات کې ډیر شهرت لري خو تر اوسه نه ده توانېدلې چې په سوداګریزو او صنعتي کالیو بدل شي او کورنیو او بهرنیو بازارونو ته ووځي. د دې تر څنګ ځینې کوچنۍ تولیدي کارخانې هم شته چې د نارینه او غاړې په ماشین ګنډي پر لاس ګنډل شو غاړو ته ورته وي او د ټیټ کیفیت له امله په لږه بیه پلورل کیږي. د خامک ګنډونکو د ټولنې رئیس نفزګل جامی وای ماشینی غاړو د دغه حرفې اهمیت کم کړی. د هرات ولایت د صنایعو او قانونو خونه وای په دغه ولایت کې د غاړې ګنډلو 50 کارخانې فعالیت کوي چې هره کارخانه په ورځ کې تر 10,000 پورې غاړې تولیدوي. د دې تر څنګ ډېری ښځې بیا لکه فاطمه په کور کې په ټوکر پر لاس خامک دوزی کوي چې د دغه صنعت اهمیت کم نشي او کرار کرار هیر نشي.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونه ملمنه هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایم کدا راته وایي چې ازادی او شخصی امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرامه اوسیږي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نوایل شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادی باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دی ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادی او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې واخلي دا باید د قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی او دا داخلي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23مه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنا چې ازادي تر هغې وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسله ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زموږ په د جزا کود کې په 1515 ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا ها خلک چه سبب که گیده خلکو آزادی او شخصی امنیت تر تحلیل لانده وسی پا دی بارک راغلی دی چه که چیر تا غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدود کیږي، نو د خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید په د قانون پر احکام و مطابق باید مجازات شي. چې بیا پر 1500 پګاتیا او ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی، یعنی کې چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانوني سلب کې هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لري او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او وایلی شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې په درېمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري، او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی هم د اعلامیې چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا د هغه څوک چې گرفتار کیږي هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ته، دغه زما ازادي ده او دغه د بل حق دی، د بل ژوند دی، د بل شخصي امنیت دی؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی دی، لورې ده، خورې ده، هغه راځي وي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبورۍ چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید لدې سړي سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر دی چې د انتخاب حق د نقلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغه حالت کې؟ چې
البته
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړی دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسې ازادي او شخصي امنیت یا د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسیون، خپلواک کمیسیون په تیرو 1500 کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې څخه ویلی شو چې په دې 1500 کالو کې کمیسیون 1238 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په محبسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي، او همدارنګه کمیسیون په دې 1500 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغوی کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدله هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړي دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه رادیوي برنامه لري، د عامه پوهاوي لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلې تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیره زیات مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې راځو شیروا باندې برابر راغلای ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنو خالونه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د سرو زرو په تاریخچه او دا چې زرګر بیا څه وخت را پیدا شو خبر یست
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شو چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوې ده دوه نیم درې زره کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي
خلق دا سرو زرو دا ارزښت په اړه څه وایي
د ما خو خاين لکتر ظریفي خاسته ای او اما غوډه خو خېږي
ګل زدرو ما قرار اته سرو زرو ما کړو
او له سرو زرو څخه زیورات څړول جوړيږي
دغه یو ډیزاین دغه څه جوړيږي بیا غینه پس دلته دته بټي وایي د کیک دلکیږي تقریبا 2 غنټه لس ساته دلته یک دلکیږي
نن هم دا موضوع چیړو ز وګما جبار خیل يم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده قدر منو اوریدونکو سره زریات لا ګرانبیا فلز دی چې لډیر په خواره حصے بیلا بیل خولي شیان ورنه جوړیږي بشر د خلقت لا پیله په دې فکر کې و چې د خپل تجربه په ګټه په دې وتواني کې چې نوي پدیدی او نوي مسائل کشف کړي په لومړیو کې دوی ډیر ابتدایي وسایل درلودل چې اکثره یې د تیګي او وسپنې وو د وخت په تیریدو سره په هر څه کې پرمختګ راغی لسرو زرو څخه هم داسې شیان جوړ شول چې په نړیواله کچه یې د خلکو پام ځان ته واړاوه طلا مجسمی جامع ورزشکارانو تکاب خزو تلاکت بنگری غوګوالی ګوتمی په نوو ډولونو جوړې شوې د علومو اکاډمۍ علمی غړی چیړندوی حبیب الله رفی د سرو زرو د تاریخ په حق لا وایي
د دې طلا پټکولو سره د غونې زیورات جوړ کړل د غونې آتا لوسی جوړ کړل مجسمی ترې جوړې کړې په افغانستان کې هم د طلا رواج د ډېر پخوانه شوی دی خصوصا په کیندنو کې موږ ګنده آثار موندلي چې هغه د طلا دي خصوصا 2500 کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې په زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي په دې کې زیورات هم شته په دې کې مجسمې هم شته او په دې کې د دوی هغه تجربې هم شته چې په طلا یې کړي او د طلا نه یې کلي صنایع جوړ کړي دي له نیکه مرغه دا تلاوی څو کاله مخکې راووتلې او اوس موږ سره شته فضل د خدای دی په دې غلا او په دې چور چپاول کې د منځ نه دي تللې نو په دې ترتیب د زارو نه استفاده شوې ده یو وخت د زارو سکې موجود وې د سرو زرو سکې به جوړولې او د زارو اهمیت په دې کې دی چې که د سکې په شکل موجود وي هم ارزښت لري او که د سکې نه ووځي همداسې د یوې زرو د ټوټې پیس موجود وي ارزښت نور هم زیاتي
یو متل دی چې وایي یو ټک د آهنګار او سل ټکه د زرګر یعنی زرګر په خپل کار کې له دومره ظرافت څخه کار اخلي چې یو چکش سل ځله په پوره غور او فکر سره پورته کوي بیا له سرو زرو څخه ښکلی څیز جوړوي زمنګ همکارا فرشته مرسل په کابل کې وی زرګری ته ورغلی او هلته یې له یو زرګر سره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدلو ته را بولم
زمونږ فرید الله دا 25 کال کېږي چې تل سره سروکار لرم
bale په خپل دي زرګر پاک لره توه زرګر یعنی څوک
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپل څومره سره راحت دي
په افغانستان کې خو زرګری سره خلک راحت نه چې کور ته زوم تشویش چې راځم تشویش چې مالونه په دکان کې پاتې دام تشویش په دې چې موږ ته ډارېږو
سره دې چې ډارېږي بیا نو ولې زرګری
مجبور امدامه کسب ده او بل کسب دماز دان نه نه کسب مزدا او دل سو بل کسب زکو مخ خپل پیسې خورم ټوله په خو په دینو مو چل پاوند او ټاپې دا در اوس بهرینی او مخه اوس کویټی دي جن دي الجزائری په نوم ورکې بس تخت دي نه دي بهر ناراضي دل دې موږ مینه تقلید کو مثلا یو سی دغه جوړو یا ما چې موږ جوړو خپل
ام دا اوس تاسو په دکان کې رقم رقم تلاوی بندی دی مثلا بنگری دی لاکت د لختې ده ار یو پکې معلومات راکړه
ګور دا سټ تو ګوره دې د منګل جزائری وای څوک د قطری وای خو اصلا راځي دوبې نه ټوله ادا بل سټ ګوره دا مدرسې ده کوئیټی ډیزاین ده نوم دی خیر مشتری دا سي کلکتای سټ لري موږ ته معلوم نه کلکتای سټ کوم ده خو بس موږ ورته و دا کلکتای ده بالغ موږ د ډیزاین معلوم شول دا کلکتای ډیزاین ده موږ ته یار ارزش لري
درته وای چې ارزانه تلا ګرام پڅو ده او غلوړې پڅو ده
ارزانه تلا خو دلته تلس کوي ته ده چې یو ګرام تقریبا نن ورځ 3000 افغاني راځي او قیمته دلته چې ده یوشتنم 12.5 پورته ده اته سو اتیا ونم ته مشهور ده نو هغه تقریبا یو ګرام 3300 نه شروع 3000 پورې راځي او یو روسی تلام غوته 14000 ده هغه 2500 راځي
کوم سره زرچی تاسو په بازار کې ګوري جوړولې غني ستونځي لري زرګران وایي تلا چې تر کارولو رسیدي یو اوګده پروسه لري فرشته مرسل په کابل کې د تلا جوړبلو ځای ته ورغلی او هلته له نورګل سره چې له 25 کلونو را په دی خوا زرګر دی غږیدلی ورته واکشي
بسچار کراتی دا تبادلی گی بستیک اتلس کے اول زم دا چکم برخا دا اول برخا دے تم کاسٹنگ ہوئی داغ ڈیزائن داغ سے جڑے گی پیاگے نہ پس دل تے تو بٹھی ہوئی دیکھ ایک دل کی گی تقریباً 2 لس گھنٹے لس ساتا دو لس ساتا دل تک دل کی گی آگے نہ پس چکم مرحلہ دا آگا بھی اطلاع لکھے گی ولی کے دل نہ پس دیر پہ مشکلات سر دا جڑے گی دا لکان چدر تناستے دا یو گل چتا سے گورے دے یو گل باندھے دے تقریباً یو سات دے زامت اباسی دا منتا سو قتل دا یو دانا سے تاس تو خیم فل مثال دایو دا دی اس وجہ سے تاس تو طلاق کا رقم
یعنی دا اسکلیٹ دا
دا اسکلیٹ دا
اس پہ تلاتا ورسو
وہ بس تلاتا ورسو
دلتا اوس دبل خونی تچرا غلو دلتا ماشینو نه کی چیو کی ور بال دادا سر
ام دا غتا مون بټی وای بټی تاسو کوم او قتل هغه دا شانت دی کی دو او بیا حرارت
او دا خو دې سور تنور غوندې دا کنه
دا لګ تنور دې تاسو بس تنور ویلې شي دا تقریبا دا ګوري او سوا 22 حرارت دا اوس
په دې کې څه کوي
دیکھ دا گرم شی دیکھ ہم آگے ایکسلیٹ چاپ پاتی شی
چی شای گرم شی
دا موم چکمی تاس تم آگر دخت کارا کن آگا پای گرم شی
دیکھ پاتا راست دا نور ماشین لیتیلی دا دی چلو پاره دی
دا دیت علاجی وی دا غا تار او پتری دا غا شیزن چو باسی نمو دی سر باسی
دی تلا تار
دا تلا تار دا نقرا دار چی چی یعنی مقصد دی سر دا غا وزی دا تیزاب دا تلا صفا کول لپاره چی دی که کم سواغا مون ورتا وی آقا سواغا دی که صفا شی ساتا پنگرو شنگی حر سخارا بیشوی خزڑک می دمین ولولی را پاروی دا ټول سټونه دی لکه تاسو تاسو کوم وګورئ هغه نه داسې مرحلو کې داسې سټونه جوړیږي ډیر
ښایسته دا څو ګرام ده
دا او یو ګرام به دا
ورته وایي چې دا خام می خخې دي طلا تاسو کوم کوي
مونږ ته دلته راځي
دلته ورکه ورکه مناس دی او ډیر ظریف کاری کوي
سلام
علیکم سلام دوم دې ته
عزت الله
چی کوي دلته
کار میکنی
خو چی رو جور میکنی خودت؟
ما لیم میکنیم چی جور میکنیم لار میکنیم
خو تشکر زنده باشین بیتر اگر ضرور تاسو دار دارو تو باید چی پخوا تلا سرقم جوری دلا وست چی برو دیر پر مخلی ماشینو ندی اول سرقم بود
اول خود دیر زحمت دیر زیاد و دم را سهولتون نو لکه داد چی ما تاس دا دیزینو نو خود دا دیزینو نو خلق طول پلاس بنده جوره ول سرتک او سندان آغیت بیل وست چی لکه یو سیت مونگ جوره و یو ساعت دو ساعت یا دری ساعت که خلق باقا با هفته
وخت کې نشي جوړولې،
یعنی مشکل کار دی.
او ډیر مشکل کار ده، آسان نه ده، خلک ته ډیر آسان ښکاری ده خو ډیر مشکل کار ده.
او ډیر مننه تاسو ته فرا حوصله
مننه نه مهرباني.
ژوند په شیبو کې
ذکر زموږ ته خپل مړو ژوند را پیاس دي، دا موږ د پاره نو یار دي، دا زړه باتی زړه کور.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو په خبرونه کې، او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. زرګریو کې اکثره هغه کسان تر سترګو کېږي چې دوی طلا بدلوي، پخوانی ډیزاین یې خوښ نه وي، راځي په نوي یې بدلوي. نورې خبرې له هغو کسانو څخه اورو چې سره زر بدلوي.
زه سنگر نومیږم، وریا خیل تخلص کوم، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ.
ډېره مننه. ما چې ویل دل دلته راغلی وی له خپلې میرمنې سره طلا مبدله کړه. درته وایي چې همیش دا کار کوي؟ کله کله که څنګه؟
معمولاً مصری طلا خلم دی زنا اکثر اندیس پجریان کینی زدی دکان ترازم پیسې ورته کینم هم دومره بدل کې ماته طلا راکا بس کوټه وسم دم په خبر نه زی ورس فارم صدا و
خپل نمبر ته وای امیدو یو خیر درته وای چې څو درامه طلا بلری
حساب منه ته کړه نو
چې شیلری بنگړی غړکې لختې
بنگړی نرم جسمنن غشوري نرم غړکې نرم څو ګته لرم پهن ما چې همیش پیسې ورکم او ځان ته بل نور زیات وکړم په وخت ما
زه په کومه معفلو کې به دا په غړکې یا پلاسکی
همیش دو پغړه نه کوم ما نو یو بنگړی مې همیش پلاسکی دا واده محفل کې کوم خوشالي محفل یې همیش پلاسکی مې
دلته دا لکه ته ګورې یو رقم ده د بنگړی د ګوته اوس د کوم یو مود زیات ده ډیر غټ لکه ته ورکه ای زری
کابل کنو ټول خو خزه خوخ لري چې ډیر غټ ای زیات ای او د ما خوخه لکه سره ظریفی خاصته ای او اما غو دما خوخه دي
ډیر مانا نه زندې وسی
قدر منو اوریدونکو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا کی چاره
ځان جوړو سر باو ګان جوړو
یار زرګر
بل جوړوم تا تا چار بل جوړوم تیر دور بل جوړوم ساده تا بل جوړوم
ندی دنونو
تپے جان جڑوں سربا گان جڑوں
یار در گرا دکاندار من دسو زر نتے جڑتا یار در گرا دکاندار من دسو زر نتے جڑتا
تپے جان جڑوں سربا گان جڑوں
یار در گرا دکاندار